رنگ‌های زندگی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د پیازو پر کښت او ساتنې خبرې کوو. یو شمېر کروندګر مو شکایت لري کله چې د پیازو د حاصل وخت وي، پیازې بازار نه لري، بیې خورا ټیټې وي. خو چې د حاصل وخت تیر شي، بیا د ګاونډیو هیوادونو پیاز په لوړه بیه پلورل کیږي. د دوی په وینا د ګاونډیو هیوادونو کروندګر له یوې خوا بلوم زکو زیات حاصل اخلي او لبل خو د ساتنې لپاره سړی خونی او نور امکانات لري. نو څنګه کولای شو چې موږ هم لخپلوم زکو زیات حاصل واخلو او څنګه یې وساتو او هغه وخت بازار ته راو باسو چې د حاصل وخت تیر شوی وي او په بازار کې پیاز کم وي؟ په دې به هم وژخی شو چې پیاز څنګه بوټی دی، په څه ډول هوا او خاوره کې ښه حاصل ورکوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ګل احمد ظاهریان، پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او د پوهنتون بل استاد مسعود سعید. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. نو لومړی پوهن صاحب ظاهریان، که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې پیاز خو راز راز دي، شنه پیاز، سره پیاز، زیړ پیاز، آیا په تخمونو کې فرق ده او که طبیعي په همداسې شکل سره راشنه کیږي، ځینې سرې ځینې سپینې؟ مهرباني.
مننه، خوشحاله وسی. پیاز چې دی د سړې موسم بټی دی، چې اصلي منشا یا اصلي ټاټوبی ازبکستان، افغانستان، ایران، تاجکستان، دغه سیمې دي. د غرو په نمرو کې په طبي شکل دا پیدا کیږي و پیاز ډیر انواوې لري. په حدود شپږ سوه سپیشز د پیاز شتون لري، چې په دې شپږ سوه سپیشزو کې بیا په هر سپیشز کې په سلهاو زرهاو ورایټیګانې شته. ورایټیګانی دا یو خصوصیات پر اساس یو د بل څخه توپیر لري، یا د رنگ په حساب، یا د شکل په حساب، د کلاکوالی په حساب، د پیګمنټو په حساب، د موسم په حساب، د ورځې د اوږدوالي لنډوالي په حساب، د پاڼو په حساب، د انواعو په حساب، دا توپیرونه پکې شته. پیاز په عمومي کې د پیاز غوزه یا د پیاز کلچه چې د پټول دنیا کې یو مشهور سابه دي، چې ټول دنیا کې د دې څخه په خوراکو کې استفاده کیږي، په اچارو کې استفاده کیږي، جوسو کې استفاده کیږي، په طبابت کې استفاده دنه کیږي، په وچولو کې پودر دنه جوړیږي. و دا خوشبختانه چې د افغانستان یو تجارتي بټه دی، یو ستراتیژیک بټه دی، چې په افغانستان کې په لوړه پیمانه دا کرل کیږي.
ستاسو په نظر پوهان صاحب، کوم پیاز ښه دي؟ تاسو د مختلفو پیازو یادونه وکړه. ښه، البته دا هم یو داسې عمومي پوښتنه ده، کوم یو د حاصل له نظره ښه دي موږ په وطن کې کوم ډول پیاز؟
مننه نظر صاحب. دا پیاز چې دي، هر پیاز ځانته خپل ارزښت لري، په یو خاص موخې دپاره کرل کیږي. ځینې پیاز دی چې د ذخیرې دپاره کرل کیږي، هغه پیاز چې کلک دي هغه ساتلو مده ډیر وخت دی. هغه پیاز چې نرم وي هغه باید چې ډیر نه ساتل کیږي، هغه د استفادې لپاره ډیر ښه دی. مثلا په افغانستان کې د پیازو انواوې بیخي سخت ډیر دي، چې خلک دلته په مختلف اهدافو باندې د پیاز څخه استفاده کوي. فرضاً نیش پیاز وي، هغه خو بیل تازه خوړل کیږي د پاړو سره، بلکې پیاز د خوراک باب د لپاره استفاده کوي. هغه پیاز چې نرم دي، ژیړ پیاز یا سپین پیاز، ډیر خلک خوښوي
خوراک لپاره. خو بټولې وي، ستاسو منظور به دا وي چې هغه پیاز چې کڅو غواړي چې ژر ورڅخه استفاده وکړي او ژر مصرف کړي، هغه پیاز او هغه پیاز دي چې کڅو غواړي چې وې ساتي یا د صادراتو لپاره ښه دي، چې پوست یې کلک یو زر نه خرابې شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، کلک پیاز ته ډیر وخت ساتل کیږي. بالکل صحیح دی،
درست. ډیر زیاته مننه. نو بل شاغله سعید ته به ورشو. سعید صاحب، اوس په مې انشاءالله چې ژغوري.
اور بن شاء الله.
بله صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه ده چې ستاسو په نظر کوم پیاز ښه دي؟ البته د افغانستان په آب و هوا کې کوم پیاز فکر کوئ چې ښه دي او ډیر ساتل کېدی شي او بازار ښه لري؟
ګورا دا پیاز خو افغانستان کې په دوه ډوله کېږي که نه، خصوصي پروګرام کې اوس شامل شوم، یو قسم دا سره پیاز دي، یو قسم سپین پیاز دي، ټانګلو اسپانوي پیاز ورته وایي. ښه،
بله،
دغه سپین پیاز چې کوم دي پوهان صاحب خو هغه متخصص دی، هغه په دې پوهېږي. دا سپین پیاز زیات د څه ډېرو دغه نه ساتل کېږي، دغه سره پیاز چې کوم دي دغه سره پیاز دغه ساتل کېږي، دغه ساتلو کوالټي یا کیفیت د دې ښه دی که نه. د افغانستان کې دواړه ښه نتیجه ورکوي، خو او دا سره پیاز یا د ګرمو منطقو کې ښه نتیجه ورکوي، ښه کېږي. او دغه نور پیاز چې کوم دي، دغه سپین پیاز دا په یخو مناطقو کې بیا دغه کېږي. دواړه د سړو سیمو نباتات دي، د سړو سیمو د کې کرل کېږي، خو مونږ ته د ساتلو کیفیت فکر کوم چې دغه سره پیاز یې ښه لري که نه نسبت دغه سپینو ته. دغه سپین په افغانستان کرل کېږي په یخو مناطقو کې، ښه په پخاره پیمانه تجارت کېږي، بازار یې ښه دی. د سرو بازار بیا لږ دغه کوالټي ښه ده، د کیفیت یې ښه دی، د زیرمه کولو د ساتلو، مگر هم بیا قیمت الیکشن یې ضعیف دی په دې نورو پورې.
بله، ډېره مننه پوهان صاحب. ظاهریان اکثرا خلک لسرونه په سلاتی کې استفاده کوي، او دا زیړو سپین دا نور چې دي دا بیا په پخلی کې، خصوصا اروپایان خو من هم دا کار کوي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
دا خو اصلا سلیقوي، دغه اشپزي خپل یو سلیقوي برخورد دی چې څه رنګ یې خوښوي، یا کوشش کوي چې یو رنګ ورته هغه رنګ استفاده وکړي چې خلک ډېر ورسره نوی وي، علاقه ولري. اما وخت چې مخکې تاسو ویلي چې کوم پیاز ډېر اصل ورکړي، هغه پیاز چې نرم دي، چې څه سور وي، ریډ اسپانش په افغانستان کې ډېر راغلي، ډېر دي، د ورایټي یلو اسپانش دا ورایټي ګانې چې دي اصلي ډېر دی، پیاز یې غټ دی اما نرم دی، کلک نه دی، ذخیروي مده یې لږ دی، اصل یې ډېر دی. هغه چې ډېر وخت ساتل کېږي کلک دی، هغه د پیاز کلچه یا پیاز غټې کوچنی دي، کوچنی تره دي، او هغه د ډېر وخت لپاره ساتل کېږي. اما دا چې په اشپزي کې کم پیاز خوښوي، پر مثال په افغانستان کې زیاتره ژیړ پیاز خوښوي، ځکه چې دا په دغه د پیازه او خوراک کباب کې دا شر خوښوي. اما په سلات او بعضې شاده کې ځینې تره پیاز خوښوي. هغه نظر په منطقه چې کم یوي سره علاقه لري، دغه مارکیټ رشد کوي، هغه نه ورایټي خلک ډېر کوي. نو په افغانستان کې مختلط دواړه پیاز کرل کېږي، ژیړ پیاز تر سره پیاز اضافه تره کرل کېږي په افغانستان.
بله، او د افغانستان په خاوره کې طبعا د افغانستان آب و هوا فرق لري. مثلا ننګرهار یو ډول دی، بدخشان بل ډول دی، مرکزی برخی بل ډول آب و هوا و خاوره لري، جنوب لویدیزه حوزه بیا بل ډول آب و هوا لري. نو کوم ډول پیاز په کومه ساحه کې ښه حاصل ورکوي؟
افغانستان خوشبختانه د پیازو اصلي ټاټوبی دی، چې اصلي منشه د پیازو په افغانستان کې پیدا شوی دی. پیاز دوه ډوله پیاز دي د کرلو په حساب. یو هغه پیاز دي چې خپل د ودې دپاره، د پیاز د تولید دپاره اوږدې ورځو ته ضرورت لري، چې د ورځو تخصیص ساتو تعداد ساتي اوږد وي، لکه دوبی د پسرلي اخره چې تر لاس دوله ساتي اضافه اوږدېږي. و ځینې ورایټیګانې دي چې لنډې ورځو ته ضرورت لري. دا په افغانستان کې په ګرمو سیمو کې په ژمي کې ښه نتیجه ورکوي، حاصل یې ډېر دی. و په یخ منطقو کې پسرلي کې چې د ژمي یخبندان ختم شي، بیا ډېر ښه نتیجه ورکوي، چې د دې بزغلۍ جوړ شي، نالې ځمکې ته انتقال شي، حاصل یې ورکوي. اما په افغانستان کې یو لوی ستونزه دا ده چې اکثره کسان په یو فصل کری دا پیاز، اما په ګرمو سیمو کې باید دا په دوو فصلو کې وکرل شي، یو په ژمي کې وکرل شي چې په جوزا کې حاصل ټول شي، بل په عمل سور کې وکرل شي چې دا په مني کې حاصل ټول شي. په ټول کال کې وسوای چې پیاز ولرو، ځکه د پیازو ساتل یو دوا د یو میاشت تر یو نیم میاشت پورې په دې حالت ساتل کېږي پس له ټولولو څخه. اما که موږ په ذخیره خانو کې زیرمو کې چې صفر درجه تر دوه درجې پورې د سانتیګرد ورته حرارت تیار کو و رطوبت شپته تر بیا فیصد ور تیار کو کولای چې موږ تر شپږ میاشتې پورې 15 تر شپږ میاشتې ډیر په نورمال حالت دا پیاز وساتو چې دی قانون هم د تاوان څخه خلاص دي ځکه د حاصل پر وخت نه ساتل کیږي یو دم په بازار کې مارکیټ کې پیاز ډیر سي بازار ټیټیږي نرخونه ټیټیږي دلته یو منبع نشته چې دی قانون سپورت کی چې دغه پیاز واخی یو ځای ذخیره کی یا د دی قانون څخه په لوړ قیمت واخی بازار ته یو ارزانتر ارزه کی چې دیقان ته سبسایډي ورکی چې دیقان رشد وکي په دغه خاطر دی چې دیقانان اکثره دومره ګټه نه کوي که څه هم د پیاز حاصل ډیر دی یعنی په یو جریب کې تر 12 خرواره پوری هم حاصل اخیستلای شي شپږ ټنه پوری چې یو څه ویروزی شپږ ټنه اخلي هر څومره چې ځکه نرم وي او عضوي مواد ولري د پیاز حاصل ډیریږي و ځکه چې د دې رشي ډیر ساتي دي و دا یو نقص دی دا دی چې هر ځای چې دا کرل کیږي باید اوبه موجود وي ځکه دا ساتي دی رشي دا اوبه ته ډیر ضرورت لري کدا په وچ سیمو کې چې اوبه نه وي دا یو سوال لري چې د ژمي په موسم کې رطوبت ته پرندګی ته اوبه نشته ته ضرورت لري کنه دا لوی ستونزه د اوبو پرابلم دی نو دا د افغانستان په ټول خورو کې په هر ځای کې چې وزوی مواد ولري شاه حاصل ورکی پیاز یې غټ نتیجه اما ځای چې بیا وزوی مواد کم وي پیاز یې کوچنی پاتېږي ضعیف پاتېږي
بله ډېر مننه پوهان صاحب ظاهریان استاد سعید پرې ورسې ورسې کې یو شمیر اوریدونکو زموږ اوریدونکو په پیغامونو کې ویلي دي راته چې د فرا اوریدونکو مې دی البته دوی وایي چې له ایران ارزانه پیاز راځي د دوی پیاز څوک نه اخلي په داسې حال کې چې زموږ خلک په خپل د کار لپاره ځي ایران تل ته کار کوي دا څنګه کېدای شي چې زموږ کروندګر ته پیاز دومره ګرانه تمام شي چې ایرانی پیاز طریقه ارزانه وي دغه خلکو ته ستاسو مشوره څه ده چې دوی څه مشکل لري چې تر ایرانی پیازو د دوی پیاز ګرانه تمام شي
ولا روان صاحب خبره دا ده چې یو خو په افغانستان کې دا د زیرمې سیستم دا نشته دی دا سیستم د زیرمې کولو نشته دی تاسو یې موږ هیڅ لپاره مناسبه زیرمې نه لرو په هغه موسم کې چې هر څه هر میوه چې تولیدو کوو هغه انګور دی پیاز دی کچالو دی دا د زیرمې کولو لپاره هیڅ سیستم نه لرو ایران خپل اغه کوم تولیدات چې واګه پیاز نه ده بلکې دي رومین دي په دې کې کوم د کچالو د الوګا کچالو دي په دې کې وجاتون دي دا زیرمه کوي د زیرمه سیستم دی هغه بیا یعنی په مناسب وخت باندې مارکیټ تر اوباتي نو هم دې وجره چې ایران کې د میوجاتو او د سبزیجاتو او د ټولو دغه زراعتي مواد یا کرنیزو موادو نرخ ثابت پاتې کیږي یعنی دومره تغییر پکې ناراضي موږ بعد وخت کې وینو چې د پیاز قیمت کې کم دی یو من یا د و کیلو قیمت عین تر 500 روپو پورې وستا کال رسیدلې او بعد وختونو کې نو دا زیرمه کول مشکل دی ځکه زیرمه کوي او بیا افغانستان کې زیرمې سیستم نشته دلته هغه پاغ اندازه مانی چې د دې لپاره زراعت د کاروندګرو یا د بزګرانو سره کومکونه دي یا غوی ته ټریننګ ورکول دي چې دا په څه طریقه مانی پیاز زیرمې کوي او دا غوی نه انیشیټیو نه وي نو هم دا وځره چې دا د فکر کوم چې هم دا یو وځه کېږي چې دا د زیرمې کولو سیستم نه دی افغانستان کې موجود نه دی
یعنی سړی خوري نه لرو bale bale ډیر مننه سلام او bale ډیر مننه استاد یو اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې آزادی رادیو
مهرباني سلام صاحب
و علیکم السلام مهرباني کوی صاحب
ماشاءالله وسی البته نرمنده سلامونه وایا ما سروان صاحب وخت خو لکه دوستانه سی بیا نرم صاحب سی ویره موږ تاسو سړی خوري نه افغانستان کې ریوس خدانا خاصه کې دې انتقاد وکړم د مختلفو حکومت باندې زیاتره خلک وایي چې دا ولادت پر وخت لري سره نو تې اعتبار وکړي چې سړی خونی جوړې سوړي او تعداد خلکو ته نو هغه د چا خبره وسوګره چې مالونه کې تړي نه سروي کې تړي تقریبا هغه د چا معیاري نه وي یعنی هغه بودیجه چې به اقتصاد کړي ورته تقریبا بودیجه چې بس تاړه او فکر کوي چې یو شل دیس متره تیږه راوړي تقریبا سیمنټ د شان مسلب کې ښانه مسلب کړي نو تقریبا هغه وسکار نه ورتي نو د کتاب باندې هیڅ څه ویل نه
پاره کوي چې او بخښه ولې کار نه ور کوي یعنی د سخونه شي کړي چې یو حکومت یا هر څوک چوي چې هم ودانی جوړه کی او هم بیا درته و پالي برق مرتراوړي او بیا ستاسو اخر پیاز او نور نباتات پکې وساتي او وړیا يم وساتي د سخونه شي کړي دا خو بیا په خلکو پیریاړل لري کڅنګ
نه سروان سبزی دلیل درته وایم، یعنی زموږ داسې نږدې تقریبا دا اوس زه چې ورته ګورم ماته ښکارېږي، یعنی خپل کور نه تلنه. نو ته اعتبار وکړه چې یو تعداد خلک راټول کړو، هغه خلک راټول کړو چې هغو مځکې نه درلودې یا داسې غریب کاره خلک وو، یعنې مشر راغله تقریبا د هغوی لیست ورکړه چې موږ دغه شل نفره یاستو، موږ نفره یو هغه جوړ کړو، موږ چا خبره دیقانان یو. نو هغه دیقانان په هغه کې نه وو په عموم کې، نو هغه مسته چې راغله بیا هغې ورته جوړ کړه، دغه سړی خونې جوړې کړې. نو هغه سړی خونې هغه سړی ته پ سړی خونه سړی ته پاتې شو سروان صاحب. نو ملت تیار کړي کور ته کار ونه کړي، دیاقونو ته تقریبا داسې فکر کوو چې هسې چوټي جوړه سونه بېمانا وه، یعنی هغه په دې مانا چې موږ افغانستان کې زیاتره وخت ګرمي، یعنی هغه پیاز نه ساتل کېږي، دا سړی خونې وقت ساتل کېږي وخته پورې، مدت دا مڼې لکه نورې مېوې لکه دا شان. نو داسې فکر کوو چې داسې آباس خواري وي، نو یو ملت لپاره ونه شو، یو شخص لپاره اوسو، بس ملت لپاره کار وشي. یو کلي
بیا هم درته وایم، خو تاسې پخپله ملت یاست، هماغه خونه چې د کاروانګرو لپاره جوړه شوې ده او د سړه خونې په نامه جوړه شوې ده، خو ستاسې وظیفه ده چې راوی ګرځوي او شخصي استفاده ترې ونه شي.
سروان صاحب دا ټول افغانستان کې تاسو سروې وکړي، تقریبا زخت ډېر جوړ شوي دي، یعنی جوړ شوي دي کار نه ورکوي، یعنی چا جوړې کړي هغه څو
ډېر زیات مننه چې ټلیفون دی وکړو. وګورو چې پوهان صاحب ظاهریان څه وایي په دې اړه. پوهان صاحب تاسو څه ورته وایست؟ دا ډول سړې خونې ډېرې جوړې شوې دي چې اوس ورڅخه استفاده نه کېږي او شخصي استفاده ترې کېږي؟
دا ورور بیخی درست وایي، په ډېر ځای کې چې جوړ شوي هغه ستاندارد نه دي، صرف یو تعمیر ورته جوړ کړی، هغه نفر یې نه ده ترین کړي، دوی نه ده پوه کړي، دوی ته پوهه نه ده ورکړی چې د دې څخه څنګه استفاده وکړي، دا څنګه هوا داخل شي، وینټیلیشن یې څنګه جوړ شي، په کوم درجه د حرارت کې وساتل شي، رطوبت یې څومره وي. په دې مسایلو کې دوی نه دروزل شوي دي، صرف یو تعمیر یې ورته جوړ کړی دی او هغه پروژه ختم شوی تللی دی، د هغه څخه معقول استفاده نه ده شوی دی. بدبختانه چې په ډېرو ځایونو کې دا زیرمې د موساد خو نیمګړی جوړ شوی دی.
لیکن استاد زما لپاره اوس دا یو سوال دی، یو پردی مؤسسه راغله، یو خارجي مؤسسه راغله، زما لپاره داسې یو ځای جوړ کو چې دا پخپل ډیر مصرف غواړي، نور خو په ما پورې اړه لري چې زه و پالم، زه ځان په پوي کې ما چې څنګه استفاده ترې وکم، څنګه ورڅخه کار واخلم، ضایع نه کوم.
بېخي درست دی، دا هغه موسسه چې باید اول سروي دغه شي ځای جوړ کړي چې خلک ځینې وسوای چې استفاده وکړي، دغه اول کې ښه فکر ورته وکړي، ورسته دغه خلک باید پوه کړي، تر جوړولو کړي مفکوره دي دوی ته ورکړي، پوهه دي ورکړي چې څنګه د دې څخه استفاده وکړي. یو مثال زه درکوم، یو وخت کې رم د ذخیره خانو دپاره په هر کلي کې یو اینی یو غاټ ذخیره جوړ کړ چې کله خپل غنم د پکشیره وچی په حساب یار یو د ضرورت په وخت خپل غنم واخی. دا هیڅ امکان نه درلود، عملی امکان نه درلود، د دې ساتل امکان نه. دا رقم ډیر پروژې و چې دغه شي په نامه راغلي دي، وتللی دي چې د شي پایدار پروژې نه و، سستینبلټی نه و، یعنی آینده اوټفورټی نه درلود، د مسلکی کس څخه اجازه دغه مشوره نه غوښتي دی، فقط پروژه دی راوړې، یو انجوتی ورکړې دی، هغه کوم غیر مسلکي کسان و دغه یو شی جوړ کړی دی، هغه پیسې استلې دي تللې دي. د شی یو مسولیت ده، د پیسې کې نه و چې دا باید تعقیب شي چې دغه پیسې دلته مصرف شو، د دې څخه باید شپه شتوګه استفاده وشي، په عملی ډول د استفاده وشي د خلکو لپاره. تاسو وګورئ اوس په کابل کې یو سیر پیاز په 500 افغانۍ خرچېږي، 500 افغانۍ یو سیر و کیلو پیاز کابل ته چې دا د ولایت څخه راځي، ترانسپورت خوري، کمیشن خوري، کمیشن کار استفاده کوي، دلال استفاده کوي، دلته چې راځي دا په 500 افغانۍ یو منخرتي و، په چې دا دوه میاشتې درې میاشتې ورسته چې دا پیاز خلاص دي یا من څلور سو 500 په جیمی کې رسیږي. دوګره دغه د بي توجهي حالت شي چې څوک نشته چې دا یو مینجمنت کې دغه یو تعقیب کې چې دغه بودیجه مصرف شوی، دغه سرخانو یا دغه زیر تړیخونه چې جوړ شوی دي، د دوی څخه ولې استفاده نه کیږي؟ دا باید چې په درسته معقول ډول استفاده وشي. دولت معذف دی، وزارت زراعت په دې کې مسؤلیت لري چې د هر نفر څخه پوښتنه وکړي چې دغه شی جوړ شوی تاسو ولې استفاده نه کوئ. هغه نیمګړتیا ورته تکمیل کې خلک ته پوهه ورکړي، د دوی څخه استفاده وکړي. یعنی موږ په هر ترینینګ کورس کې وزارت زراعت ته ویلي دي چې موږ حاضر یو تخنیکی معلوماتونه مفت تاسو ته درکو. تاسو زمینه د کار خلکو ته مساعد کوي چې د ذخیرو پیسو کې زلو پیسې کې د تولید پیسې کې موږ حتی حاضر یو چې هر وخت سره همکاري وکړو بېله کوم مالی مسایل څخه بېله مالی لګښت تاسو خپل دي قانون ټول کوي. موږ دغه علمي تخنیکی معلوماتونه دوی ته ورکوو. اما بد وختانه چې د شي نه پوهېږم چې دغه کارونه ډېر په پڅه روان دي د شي علاقمندي ډېر کم دی د دې مسایلو ته. فقط هر یو د دې په فکر دي چې وایي تولید لوړ بشي دا تولید چې ونه ساتي
خپل محصولات پکې درې میاشتې او څلور میاشتې او شپږ میاشتې وساتي ځکه چې هغه مصرف لري، برق لري، بل څه لري، نو دوی ته ګرانه تمامېږي. یوه لارې داسې نه شي کېدی چې مثلا ما پیاز کرلی دي، شل منه پیاز مې حاصل اخیستی دی، هغه چا سي دا سړه خونه مسؤلیت یې په غاړه دی یا اجاره کړې ده، هغه مصرف لري چې هغه ګټه وکړي. زه په دې شلو منو کې یو پنځه منه د ته ورکړم، ورته مې چې ماته پنځه میاشتې وساته. دا یې فکر نه کوي چې لار ده
پروان صاحب دلته زه یو دوه خبرو ته اشاره وکم. اکثره سړي خونه کې جوړیږي په افغانستان کې جوړې شوې دي، دغه معیاري نه دي، دغه لکه مخکې ذکر وشو دغه د مصافي جوړ کړي دي دغه تخنیکی نه دي. مثلا په لغمان کې وساره خونه و موږ هلته په ډېر مصاری ته شو، موږ هغه څنګه پلاړو هغه پاک سیستم باندې نه و جوړه. په افغانستان کې سړی په مرکزي ولایتونو کې دا یخ دي، یخ ولایتونه لکه کابل کې د پغمان او دا بعض ځایونه دا په قدرتي ډول باندې د دې لپاره مناسب هم دي. سړی خونه دي که موږ په ښه طریقه باندې دغه اکثرا که داسې وشي چې دغه وړو تولیدونکو د پیازو تولیدونکو یا د نورو موادو تولیدونکو د زکرانیزو موادو تولیدونکو ته روزنه ورکړو چې ووایو چې دا په دې طریقه نه. مثال په طور باندې دغه پیاز لري د دې چې دا فرق کړ چې دا نیغ دغه ځای او دا مخکې په پاکستان کې زه موږ هلته چې په پېښور پوهنتون کې یو ځای ته لاړو هلته به یې دا طبخې ورته سور کوو دا به یې دغه دا سره پیاز نو دا به بیا بېرته نه دغه کېدل دا بیا به دا تیغ به نه وه خرابېده به نه اوتول به یې بیا یو مسله. تاسو د سوال په جواب باندې بیا باید ووایم دا سړی خونې چې په افغانستان کې دا ډیزاین شوي دي دا صرف وبخې دا صرف دا د برقي نه دي، دا صرف یو تخنیکي سیستم یې جوړ کړی دی. د برق مصارف دلته ذکر نه کوم چې دوه نفر راشي، صرف د دې لپاره یو څوکیدار ضروري دی که دغه خلک د دې دغه نه دا ستا په خبره چې یو څو منه پیاز یا مثلا د دې لپاره یو مختلف یو څه دغه وچی وای کی او دغه وچی دایمي ولاخ دا او به دې خو نه کیږي نو دا خو ساتل غواړي، دا خو ګوره دغه قتل غواړي، دا خو ګوره یو مواد ذخیره کې امکان لري چې دا پرته د ذخیره کولو په وخت دا مختلف مرزونه وچی نو دې نه دغه ضروری دی. او که په دې سره منګا هم دغه ستا خبره یو مختلف اندازې یو فیصدی یو دا ساتون کلا ورکو نو دا یې ښه لار ده، بده لار نه ده، دا یې هم صحیح لار ده. او که داسې وشي چې دی ته پرېږدو نو بیا مو ته څوک اهمیت نه ورکوي
ډېر مننه. سلامت استاد سید پوهان صاحب ظاهریان، زموږ یو اوریدونکي قیام لال ځاجی لیکلی دی، وایي څنګه کولای شو چې له سړو خونو پرته پیاز داسې وساتو چې شنه نشي؟ داسې کومه لاره شته؟
بله لارې شته، خو هغه مختلف کیمیاوي مواد مالک ادرازي د استعمال کې چې هغه اغه د نموي نقطې لمنځه وړي او څه شاته چوي
یا مخکې استاد چې د پیښور یادونه وکړو د چې سوزي
اغه چې پر اور پر ګرم شي باندې د پیاز قاعده سيزي اغه په مايان اندازه نشي کولای یا ډيري سيزي چې پیاز ورسته سي خونساسي یا لږ کې چې بیا برتش نه کیږي فقط په دغه د ذخیره خانو کې چې اواکش ولري وینټیلیشن هوا داخل شي او د اخوا وبدي کولای شي چې یو درې میاشتې پورې دا وساتل شي، دوه درې میاشتې. اما اضافه تر دې بیا بیل سړک خونی دا نه ساتل کیږي، ځکه سړک خونی کې په سفر کې ساتي چې دا شنه نه دي. نو اوس که موږ مالک اعتراضي د استعمال په ځینې مملکتو کې دوی د ګاما شوا ورکوي، شل را د ګاما ورکوي چې دا شنه نه سي، دغه نموي نقطې له منځه وړي، هغه د دشنه کې دی په تعویق اچوي. نو هغه هم د شي مناسب لار نه دی د افغانستان لپاره، ځکه چې یو وخت کې دغه د زراعت د پوهنځي استادان دغه علي آباد کې د ګاما شوا وړه پیاز یا د ګاما شوا ورکوله، یا وروسته دای راوړه ذخیره کوله، هغه د شي پایدار نه وو. اما ښه دا دی چې سړک خونی جوړ شي، هغه په سړک خونی کې ټول سیستم په نظر کې ونیسي، د وینټیلیشن په نظر کې ونیسي، د درجه د حرارت په نظر کې ونیسي، رطوبت په نظر کې ونیسي، هغه ښه ساتل کیږي. اما موږ مخکې لاروس په زراعت باندې کې محصلین کار کوي، پر پلازو باندې مالک اعتراضي موږ استعمالوو، استادان هم کار کوي، هغه د ژوند مده یو څه ټولنه کوي. اما هغه هم له منځه نه وړي چې شنه نه شي، شنه کیږي منتا یو شل شپې یو میاشت هغه په تعویق اچوي. بشل لارې دغه دی چې په سړه خونه کې ذخیره شي او درجه د حرارت په صفر کې وساتل شي، صفر ته دوه دیم درجه سانتیګریت پورې، رطوبت شپېته تر اویا فیصد کنټرول شي، که کم امراض قرچی دلته عمله کوي پر پیازو باندې هغه خود تا باندې هلته تداوی بدري کېږي، مخې نیول کېږي چې د فنجیسایډ استعمالېږي، تا باندې په ځای کې چې ذخیره وي فنجي. اول د پیاز ټولول ډېر مهم دی چې دا د پیاز صاحب چې ټولېږي باید رطوبت یو څه وچ شي، مرته وچ وي، بیا وروسته په ساړه ځای کې پرېږدي چې یو څه یخ شي، بیا وروسته دا په بوجي کې ذخیره شي. نو بیا هغه پیاز ته ډېر وخت ساتل کېږي. بهترین لار سره خود دی مشک کیمیاوي مواد څخه استفاده کوي، کیمیاوي مواد د ګټې پر ځای ضررونه هم لري چې د صحت ته مضر دي. چې ګور مالک اعتراضي د استعمال کو ګاما شو او ورکو، یا نور کیمیاوي مواد ورته استعمال کو، تو فور دی استعمال کو، دا نه ټول کیمیاوي مواد دي. حتی موږ په ځکه کې باید سره چې استعمالو دا نایتروجن دا خپل لکه یو بام اټوم لري، دا محیط متضرر کوي، دا خپل په طبیعت کې دوران کوي، دا نایتروجن خپل موزر دی، صحت ته، بشریات ته، محیط ته، هر شي ته موزر دی. اما موږ کوشش باید وکړو چې خپل تولیدات اصل جکو په اورګانیک شکل، بیل کیمیاوي مواد څخه، بیل دا عضوي سره باید استعمال کړو. یعنی موږ کوشش وکړو چې ډیر کیمیاوي تولید نه شو، په طبي شکل باید موږ خپل محصولات تولید کړو. اما بهترین لارې سړکونه دي چې
د خو دي ساتلو مثلا شو. بله، ډېر مننه. د کارولو په برخه کې بلې روسته نوري خبرې هم وکړو. یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فلا خاموش د زابل ولایت مرکز کلا شهر سم تاثیر
ده. مهرباني کوئ خاموش صاحب،
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو لا اوریدونکو ته او میلمنو ته. ما سره دوه پښتنې دي، په دې اړه کوم میلمنه خپل نظرونه ورکړي.
د
پیاز په ساتلو لارو چارو باندې وژغېدل میلمانه ډېر څه وژغېدل. یوه پښتنه ما سره دا ده، مخکې څه موده مخکې د پیاز ومن په 300 افغانۍ وو، په 300 تر 350 افغانۍ ورسېدی، دا چې پیاز نه پیدا کېدل او قیمتونه ډېر لوړ شول. او اوس پیلن چې د پیاز سیزن دی، پیاز من په 500 افغانۍ تقریبا سلویش نه تر 500 افغانۍ پورې هم دي. خو مګر د دې لپاره باید دولت څه وکړي او د تجاران لپاره څه لښونې دي، هغوی باید څه وکړي چې تر څو دا ریټونه نرخونه تعادل وساتي او په کمبود وخت کې مثلا ګران نه سي په دولس باندې، او یا په اوس وخت کې چې بزګران له دې څخه سر ټکوي، له دې څخه شکایت کوي چې دوی خپل حاصلات په څه مشکلاتو سره تر دې اده رسولي دي، خو بیا ورته مارکیټینګ نشته او ارزانه دي. یو پوښتنه په دومره پښتنه کده محلي پیاساتو په اړه یو نظر ورکړي میلمانه، په محل کې خلک ډیر لویدل دي، هغه داسې په نړیواله کچه باندې څه نسی جوړولای چې مثلا پیاز ته سړی خونی جوړ کړي او ساتي، د محلي لارې چارې وشي تر څو وکولی شي د پیازو ساتنه وکړي.
خاموش صاحب، له محلي نه منظور څه دی؟ یعنی یو اوریدونکو
دا پوښتنه کوي، یعنی مصارف ما منظور دا ده چې مصارف کم وي، لګښت کم وي، موږ په کم لګښت وکولی شو خپل پیاز کروندګر وکولی شي هغه وساتي د خپل وس توان مطابق. اوس داسې لارې چارې دي چې هغه ډېر لګښت ډېر مصارفو ته اړتیا او ضرورت سه هغه د بزګرانو د محلي خلکو په وس نه دي پوره، او نور خو دولت کار نه ورته کوي. دولت لوړو تجارانو خو هېڅ کار نه ده کړی په دې برخه کې. یو وخت من په 300 افغانۍ 350 افغانۍ پلورل کېږي، یو وخت 500 افغانۍ 300 افغانۍ به نیم نه پلورل کېږي. نو داسې بزګران
سلامت اوس به بیرته ورشو میلمنو ته. استاد سعید، که په دې اړه تاسې نظر څرګند کړئ که په کمه پیمانه خبرې وکړو، مثلا یوه کورنۍ ده، د ښاغلي خاموش خبرو ته به وروسته راشو، که یوه کورنۍ ده یو من پیاز یې اخیستی دي په کور کې، ځکه چې نن سبا ارزانه دي، دوی په وینا په 50 د یو منې همداه د دې لپاره چې همدا پیاز په کور کې ورنه خراب نه شي، څه ته باید پام وکړي؟
مننه پروان صاحب، دلته مونږ اصل کې د افغانستان کې د هر کرنیز مواد تولیدیږي، دا په کم اندازه باندې دي. داسې په لویه تجارتي کچه دا راټولیږي، بیا سوداګري اخلي او دا به یو جمع کوي او بیا انتقالوي. په محلي سطح د کورونو په سطح باندې لکه ما مخکې وویل، دلته زایجان پوهان ته زایریان هم هغې ته اشاره وکړله. یو خو دوی په محلي سطح باندې که څوک پیاز دغه کوي، اول خو دا باید په رطوبت ځای کړی وي، دا باید روشنی وي، لکه ما روښانه ځای وي، لکه غرمو ته باید وي. مونږ اکثره چې کوم دی مشکل دا دی چې مونږ شی په تیاره ځای کې دا خوراکي مؤثر هم په تیاره ځای کې، دلته مکروبونه هم راځي، لکه سانه کلای روشنی وي یا رڼا وي، نو دا یو څه اندازه دا وساتي او د رطوبت دغه کېږي، بیا دا نه تیغوي نه مرض کوي هېڅ هم نه کوي. اکثرا هو لږ شانې دا رطوبت تیزي دا په پټي کې هم کدغه شي، او که په دسې لږ شانې رڼا او لږ وچ ځای کې ذخیره شي دغه نه وي، یو خو دا طریقه ده. دویمه طریقه دا ده، مخکې ما هم وویله چې مونږ په پاکستان کې تللي وو درګۍ یو منطقه ده، هلته مونږ لاړو، هلته مونږ ذخیرې کتلې، هلته چې مونږ وکتله نو دوی داسې یو طبقه یې سور کړی وو، دا ډوډۍ چې په پخې ده، او دا پیاز نه دا به کڅو پاس او لاندې دا به تو خود دا به داغه. مونږ ورته وویل چې دا ولې، وویل چې وروره خبره ده چې دا بیا دا تیر نه وي او خرابېږي هم نه، خو هغه خپل شرایط لري چې باید بیا وچي، بیا چې کله دا وداغل دا باید وچي، غرمو ته واچي چې دا بیا خوسانه شي، ګنده نه شي، چې دا پاکي باید په نظر کې ونی، دا پاکوالی او دا مسایل په نظر کې باید ونیول شي. دویمه یوه بله طریقه، هلته یو کسو پوښتنه مو وکړه، هغوی اکثره دا پیاز به چې دا سر به ترې کټ کړ، نو بیا به دوی چې کوم دی لکه مالګه به دغه کړله په دغه کښې به وراچول، هغه به بیا لږ شانې اوبه وکړلې، بیا به دا پیاز دا سر به مکمل وچو، دا کوم ځای کټ کړی ځای نه و دا به وچېده. بیا چې مونږ پوښتنه وکړه، وویل چې دا پیاز دا چې لږ اوبه دغه کوي، خو مونږ ته خو هغه د په تجارتي سطح مو منې وو، داسې کیفیت ته به یې نه کتله، کېدای شي چې دغه سره دا پیاز لږ وچ شي، دا وزن یې کم شي، اوبه ضایع شي. دغه یوه طریقه وه. نو د دې لپاره نه مختلفې طریقې شته، په وخت باندې په مونږ را ټول کړو په طریقه باندې، او هغه وچې کړو په داسې ځای کې، ستور کړو، ذخیره کړو، زیرمه کړو چې هلته رطوبت نه وي، هلته چې کوم دی نو مکمل او لږ وچ دی، لږ اسان رڼا ورځي، نو بیا دغه پیاز او دغه کچالو دواړه د یو څه وخته پورې د اوږدې مودې لپاره شاید ذخیره نه شي، خو د یو څه وخته پورې ذخیره شي. زمونږ دغه بعضې طریقې نورې هم شته، لکه ونې مثال په طور باندې چې دا راوړي دا پیاز چې کله داسې مکمل داسې دغه شوي پټي کې ډېر دغه شوي نه وي، او داسې لږ شانې دغه وي، دا مثلا ښه پاک رسېدلي نه وي، لږ دغه شي بیا هم دغه هم زیرمه کېږي چې ډېرې اوبه ونه لري، داسې دغه وي دا وچي، نو دا هم بیا پیاز او کچالو دواړه چې ښه پاخه رسېدلي وي دغه بیا ښه ذخیره کېږي.
بله، ډېره مننه استاد سعید. زموږ بل میلمه پوهندوی ډاکټر حامد سالاری دی، چې دوی ته هم هرکلی وایم. پوهندوی صاحب سالاری، تر اوسه پورې زموږ دوه نورو میلمنو په دې خبرې وکړې چې څنګه پیاز ساتلی شو، ځکه چې زموږ په وطن کې د ډېرو کروندګرو دا پرابلم دی چې پیاز وکري، او په هغه وخت کې لکه نن سبا چې د پیازو د حاصل وخت قیمتې ټیټ وي، بیا بل وخت چې پیاز نه وي بیا له ګاونډیو هیوادونو راځي بیا یې قیمت هم لوړې وي حتی پیدا کېږم نه. نو څه باید وکړو؟ یوه لاره خو دې همدا د سړو خونو ده. زموږ یو اورېدونکي په نامه دې قیام الدین ځاځي د لیکلي دی، وایي څنګه کولی شو چې بغیر له سړو خونو څخه پیاز وساتو چې ډیر وخت دوام وکړي او شنم نشي. او خاموش صاحب هم یو اورېدونکی وایي غوښتل چې په محلي سطح څنګه کولی شو چې پیاز وساتو. یوه لارې فکر نه کوي چې دا ده چې څو کروندګر یو ځای شي یا څو ځمکوال یو ځای شي او پخپله یوه سړه خونه جوړه کړي او پخپله یې وپالي؟ هغه سړې خونې چې دولتونو جوړې کړې دي، مؤسسو جوړې کړې دي، هغه خو هیڅوک خپلې نه بولي، نو پالي هم نه څوک. د ځینو په وینا له غونه نورې استفادې کېږي، په اصلي شکل سره وای جوړ شوي نه دي، ستانډرډ هم جوړې شوې نه دي، دا ادعا هم شته. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه، په خیر اوسئ. تاسو ته سلام، تاسو ټول اورېدونکو ته سلام. زه د تاسو سره موافق یم. د پیازو د ساتلو دپاره یوه ښه طریقه سړه زیرمه ده چې په هغې کې پیاز نظر په نویت باندې حتی ډېر ترخه یا کوم سره پیاز چې د هغه څو اوه میاشتو پورې په ډېر اسانه ساتل کېدای شي. د پیازو د شنه کېدو دپاره یو مهم فکتور د هوا ګرمېدل دی، او د افغانستان کرنې وزارت په دې برخه کې تر ډېره حده کار کړی دی. هغوی ځینې نیچرلی وینټیلیټډ یا دغه کوم طبیعي ډول چې تهویه پکې ساتل کېږي، دغه ذخیره خانې د پیاز دپاره ډېرې جوړې کړي دي. نو خدای وکړه چې خلک د هغې نه په سمه توګه استفاده وکړه. د هغې یوه ذخیره خانه موږ په کابل پوهنتون کې هم لرو چې وزارت زراعت جوړه کړې ده. زه تقریبا دغه 8 کاله کې مسلسل د پیازو په ځینو محلي ورایټیګانو باندې کار کړم چې هغوی د ساتلو وړتیا هم نسبتا باید ټیټه وي، خو بیا هم په هر صورت هغه موږ د سنبولې په میاشت کې ټولو او د هود ته 15 پورې څو چې هوا ګرمه نه شي په هغې کې نش ویل ډېر ټیټ وي. حتی موږ ته 40% پورې سالم پیاز په ښو تحقیقاتو کې ساتلی شو. نو د پیازو په ساتنه کې د ټولو نه مهم ځای تاسو وبښئ چې لږ ناوخته راغلم، د میلمنو نمونه ما ته معلوم نه دي. د تاسو د بل میلمه چې کومه د معالجې خبر وکړله د کیورینګ مسله وه، په پیازو کې په ساتنه کې دا د ټولو نه مهمه او مطرح خبر ده، ځکه پیاز کوم د بیروني پوست رطوبت یې چې دی تر څو پورې چې هغه د منځه لاړ نه شي، هغه وچ نه شي، په ساتنه کې د هغې غټ مشکلات پیدا کړي، فنګسي مریضون ناروغۍ پکې پیدا کړي، او خوسکي اوبلنکي دا مشکلات پکې پیدا کړي. نو د موږ په هیواد کې یو غټ مشکل هم دغه دی چې کیورینګ یا هماغه معالجه په سم ډول صورت نه نیسي. کنې پیاز په خپله د هغه ډېر ساتل کېدونکو محصولاتو د ډلې نه دی، او په عام ډول د مڼو کچالیو په شان اگر چې نسبتا لږ به د هغوی په نسبت ذخیروي عمر کم وي، خو بیا هم یو د قوي نباتاتو نه دی چې ډېر وخت ساتل کېدای شي. موږ باید په دې برخه کې ډېر لږ ستونزې لرلی. نو که چېرې دغه پروسې په سم ډول تنظیم شي، موږ کېدای شي چې د ډېرو ساده ذخیره خانو په شکل کې دغه طبیعي شکل باندې چې کومې ذخیره تهویه جوړي دغه ذخیره جوړی کړو او په دې کې وساتو. وزارت زراعت هم کېدای شي په دې برخه کې همکاري وکړو. د هغې تیار معیاري شوي ډیزاینونه موجود دي او ډېر مصرفي شی هم نه دي، ډېر په لږ مصرف د یو عادي اتاق په مصرف باندې هغه جوړېدای شي. نو سړې زیرمې خو بالکل ګټورې دي، خو سړې زیرمې که چېرې موږ وګورو هغه ډېر مصارف لري. په هغې کې موږ پیاز ته اوه میاشتو پورې ساتلی شو، خو که موږ بیا بلې خواته وګورو په افغانستان کې موږ مختلف اقلیمونه لرو. مثلا په لغمان کې پیاز نسبتا وختي رسیږي او دا د ثور په میاشت کې د افغانستان په بازارونو کې ثور او جوزا میاشت کې د لغمان پیاز اوس رسېدلی دي او تقریبا په 60 افغانۍ من خرڅېږي. نو موږ دومره اوږدې زیرمې ته هم کېدای شي اړتیا ونه لرو. همدغه سیزن چې د هوت 15 او یا د حمل ته شروع کړي موږ پیاز وساتلی شو، هغه په نیچرل وینټیلیټډ یا په همدغه معمولي تهویه کیدونکې خونه کې ساتل کېدای شي ډېر په اسانه.
بله صاحب ډېر مننه. سلامت صاحب. استاد سالاري قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د پیازو په کښت او ساتنې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي استاد پوهان ګل احمد ظاهریان، همدارس د پوهنتون بل استاد مسعود سعید او پوهندوی ډاکټر حامد سالاري. شاخله ظاهریان، وس که په دې خبرې وکړو چې د پیازو د کرلو وختونه کوم دي او د کرلو په وخت کوم ټکی ته یا کوم ټکو ته باید ډیر پام وکړو چې ښه حاصل واخلو؟
دې ښه سوال دی ورکه مننه تاسو څخه. مخکې سالاري سبم تشریح کړه، پیاز باید په افغانستان کې په ګرمو سیمو کې په دوو موسمو کې وکرل کیږي. بعد وختونه په افغانستان کې په یو موسم کې کرل کیږي، په ګرمو سیمو کې په ژمي کې کرل کیږي چې په سور جوزا کې حاصل ټولیږي، او په سړو منطقو کې ورسته چې اخباندان ختم شو د ژمی چې ختم شو کرل کیږي چې دا په استنبول کې دا حاصل اخیستل کیږي. اما شدا د زما مشوره دا ورور چې مخکې پښتنې وکړي چې موږ څنګه پیاز وساتو، د روزګانو فکر کوم که غلط کړی مې نه. زما مشوره دا ده چې په ټول ولایت په ګرمو ولایتو کې کولای شي چې پیاز په دوو موسمو کې وکړي، یو په ژمي کې وکړي چې په جوزا کې را فاصل شي، بل په عمل نو سور کې وکړي چې دا په منی کې را فاصل شي. دوه ماسل چې په منی کې اخیستل کیږي هغه اصلي کم دی، اما قیمت یې جګ دی. ممکن دا جوزا په تناسب حاصل دیز نه وي. کدا فرض مثال په یو جریب کې موږ درې ټنه څلور ټنه تر شپږ ټنه اصل واخو، ممکن هغه تر دې لشتره وي، اما دغه نرخ ډیر جګ دی. په ټول کال کې موږ کولای شو چې پیاز وساتو. مخکې ډاکټر صاحب سالاري ته تشریح کړی چې موږ کولای شو چې په عادي زیرمو کې په لږ مصرف کولای شو چې دا مدت کې وساتو، اما په افغانستان کې په لوکل ډول دغه ولایتونو کې د سړو منطقو دي، ځکه د دوی اصل نه وختر په لاس راځي. په ژمي کې تر ډیر وخت پورې دوی کولای شي په عادي جوړخاله یو کند کې نه یو سرپوش ورکوي او واکاش وته جوړوي، په دې کې ساتل کیږي. په دا بامیان کې کچالو په دغه رقم ساتل کیږي چې دغه کندي ورته جوړوي او واکاش ورکوي. دا نو تر جدي دال وپوري چې اواز سوچ ګرم سي دا نشنه کیږي. کچالو پیاز هم کیږي چې په هغه ترتیب دا زیر بچي. اما بهترین مشوره زما لا دا ده چې دغه په دوو موسمو کې وکړل شي چې افغانستان کې ټول کال کې محصول ولرو. ټول خلک په یو موسم کې کری حاصل ډیر سی، مارکیټ کې پروشات کم سی، نرخونه ډیر ټیټ سی، دیقان متضرر کیږي، پایندې کې علاقه ډیر کم لري چې بیا دا محصول وکړل شي. نو په دې خاطر دا تناسب د محصول باید د حاصل چې په مارکیټ کې راځي باید په نظر کې ونیول شي. ټول په یو موسم کې د پیاز ونه کری موسم په مختلف سبزیجاتو باندې مصرف شي. ودا پیاز باید موږ په فراه ولایت کې یو پروژه درلود، هلته موږ یو تحقیق څېړنه مو وکړه پر پیازو باندې چې دا پیاز مو په دوو موسمو کې وکړل، یو د ژمي په موسم کې مو وکړل چې په جوزا کې را فاصل شو، بل موږ په عمل کې وکړل چې دا په دسمبلی په اخر کې په میزان کې موږ را فاصل کړل. یعنی دا ډیر ښه نتیجې ورکړیو. دا د فراه په مرکز کې موږ دا کار کړیو، دا د یزدی کلی په نامه هلته دا کار شوی، یو موسسه بل هم دا عین کاری هلته دا تحقیق کړی و د خپل په نامه دا کار هم دا کاری کړی. په څو نقطو کې دغه پیاز یې کړلی او ډیر ښه نتیجه یې ورکړی. اما په خلکو کې رواج نه لري، مرواج نه دی، خلک دې ته کم علاقه لري. اکثره په مالی ډول چې دا ورور پښته د وخت چې موږ څه وکړو چې پیاز ولرو، په مالی ډول خلک پیاز وچوي، وچوي پودر جوړوي یا د وچ په شکل بیا په ژمي کې استفاده کوي. اما کله په کال کې دوه واره وکړل
شي په ټول کال. ډېر مننه. دا ښه مشوره ده، خو خلکو ته باید هم داسې مشورې ورکړل شي. یو اوریدونکو مو سموده مخکې راته وویل چې یو کال موږ په غزنی کې کچالو کرلی وو، ډېر ښه حاصل یې ورکو، له پاکستان خلک تجاران راغلل، په ډېره لوړه بیه رانه واخیستل. بل کال ته په همدغه زمونږ په ولایت کې وای ټولو خلکو کچالو کرلی و، په گاونډي میدان وردګ ولایت کې هم همداسې، په دایکنډي او بامیان په ټولو کې خلکو یوازې کچالو کرلی و، نو په دې بل کال ټولو تاواني شو. داسې یو څوک هم پکار ده، یا د زراعت وزارت یا مؤسسې یا څوک چې خلکو ته ووایي چې که تاسې ټولو یو شی وکړئ نو بیا ګټه نشته، لکه څنګه چې تاسې د دوو وختونو سپارښتنه ورته کوئ. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو.
بله سروان صاحب، زما سلامونه تاسو او ستاسو میلمنو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری صاحب، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، زه خو ملایم متخصص نه یم، خو زموږ د جوزجان په ولایت کې یو خو اوبه کمی دي، دا پیاسې دي پر دوه فصله نه کړی کېږي. سریپل لاسه دی جوزجانو پاریابو دغه ولایتونه چې دي، د پیازو یو کال دوی پیاز وکړي، په هغه وخت کې ارزانه وي، بیا چې دا پیاز په بل کال ونه کوي دا بیرته پر دا پیاز قیمت وي. دا سس کال داسې وخت راغی سروان صاحب چې په جوزجان کې یو من پیاز په 1500 افغانۍ خرڅېدله، ته باور وکړه چې داسې خلک پیدا سو، مسکینان خلک بې بضاعته، چې څو عمر تقریبا دوه میاشتې پیاز دېته پیاز نه اچول، په خاطر د دې چې یوه کیلو په 80 روپۍ یا په 90 روپۍ وه، زور یې نه پرشېدی. خبره داسې ده چې دلته شنه پیاز هم کرل کېږي، ژړ پیاز هم کرل کېږي، سره پیاز، سپین پیاز، ولیکن تر ټولو دا ژړ پیاز او سره پیاز د جوزجان او سریپور ښه دي. دا سپین پیاز یې ډېر ترخه دي کې په سلاد کې استعمالو کې ببله کې. نظر مې دا دی چې موږ هر نظام چې راشي دا بل نظام باندې تور لګوي چې پلاني نظام کار ونه کوي. موږ باید په ګټه کار وکړو، په ګټه معنا دا چې دغه اول خو سړي خونی و بلد ته جوړي کړل، دولت مسؤلیت هم دی، او بیا که مؤسسات موږ سره سړي خونی جوړوي د دې ساتنه په کار ده، دې ته متخصصین په کار دي. یعنی زه ملایم، زه متخصص نه یم، پر دې باندې باید زه ونه ګمارسم. دا سړی باید پر وګمارل شي چې یو جلسوزه وي، بل متخصص شي او بل په کار پوهوي. نو سروان صاحب، زما ستاسو د میلمنو ته دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه ځینې کوم، بس دغه پوښتنه مې دا ده چې اوله خو دا دی چې دغه کیمیایي مواد دي دوی بیخي ایسته کې په دغه باره کې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې کیمیایي مواد د دې وروسته پر پیازو نه اچوي، ولې د دې ضرر تر ګټې ډېر دی، دغه مرضونه پیدا کوي. او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دا داخلي پیاز په مقاومت کې، په ساتلو کې په مقاومت کې لوړ دي، او که خارجي پیاز چې د نورو وطنو راځي په مقاومت کې لوړ دي؟
ډېر زیاته مننه قاری صاحب، کور دې ودان، سلامت اوسې. ور به شو میلمنو ته. ډاکټر صاحب سالاری، که تاسې د قاری صاحب په خبرو تبصره لرئ مهرباني.
مننه قاری صاحب، ډېرې ښې خبرې وکړلې. د پیاز په ساتنه کې د دې سوال ته به راشم، د پیاز په ساتنه کې د پیازو تریخوالی ډېر رول لري. معمولا کوم پیاز چې ډېر ترخه وي هغه ډېر ساتل کېږي. نو موږ بعضې اصلا افغانستان کې نسلونه ډېر زیات دي د پیازو، افغانستان حتی د پیازو منبع ګڼل کېږي چې د همدې ځای نه سرچینه اخیستې ده. په دې ځای کې موږ په سلګونو محلي ورایټیګان لرو چې حتی ډېرې تر اوسه په غرنیو منطقو کې شته دي او هغه باندې هېڅ کار نه دی شوی. نو د پیازو چې کوم ورایټیګان څومره ترخي وي په هماغه اندازه ډېرې
استاد معمولاً آیا د ترخوالي کومه چاره هم شته که نه؟ په دې کله فکر کړی دی، کله چې خصوصا څوک چې اشپزي کوي یا پیاز سپینوي ډېر ورسره په تکلیفېږي، کومه لاره هم شته که نه؟
پیازو کې اصلا د سلفر مرکبات دي چې هغه خپل د تریخوالي سبب کیږي، او په پیازو کې تریخوالی یا پنجنسي دې ته ویایي په علمی اصطلاح کې، د خپل یو ډېر مهم فاکتور دی. د پیازو تریخوالی هغه نظر په استفاده باندې تفاوت لري. مثلا په سالاد کې ډېر وخت هغه پیاز استفاده کی چې تریخوالی کم وي، ډېر وخت د رنګ نه سپین پیاز کم تریخوالی لري، او ډېر وخت په سالاد کې استفاده کی، او د ټولو نه ترخه پیاز بیا سره پیاز دي چې هغه ډېر وخت په واړه پیازونه د اچار جوړولو دپاره په نړیواله سطحه استفاده کی، او یم دغه تریخوالی په خپل د پیاز کې ګڼه ده، او نظر په استفاده کېدای شي چې تفاوت وکړي.
په خوړو کې خو به کېدای شي څوک ورته ځان ټینګ کړي، لیکن کله چې سپینایي بیا یا ریزه کمی ډېر تکلیف لري. خو خیر، راشي اصلي موضوع ته. دې قاری صاحب خبر وته چې دی وایي کیمیاوي مواد مې استعمالوي او داخلي ډېر مقاومت لري که خارجي پیاز.
دا خو ما وویل چې د مقاومت به نظر داخلي او خارجي دا نظر د پیاز په تریخوالو پورې تړلی دی. موږ په افغانستان کې ډېر داسې نسلونه لرو چې هغه نسبت خارجي پیازو ته ډېر زیات ساتل کېږي، او په ساتنه کې نور هماغه مهم فکتورونه د پیازو وچول دي چې وروسته د شکول وروسته د خاورې نه د ټولولو نه هغه باید حداقل د دوه هفتو د پاره وساتل شي په هماغه مزرعه کې پرېښودل شي څو چې د هغې د بیروني کوست اوبه لرې شي، هغه وچ شي او بیا وروسته ذخیره شي. نو یو لوی مشکل دا دی چې په افغانستان کې هغه په کرونده کې خلک نشي پرېښولی، او دغه د موږ خپله د کرنې سیستم په داسې شکل باندې دی چې کوم محافظت د پټي دپاره نه دی موجود، او هر څوک کړلی شي هغې ته رفت آمد وکړي نو د پیازو د ورکېدو خطر شته دی. مجبور دی چې دا په مصنوعي شکل پیاز وځړوي په ځوړندي کې څو چې هغه وچي. نو اکثره د موږ په ذخیره کې دا لوی مشکل دی چې خلک ډېر لوی ځای ته ضرورت لري د دې په خاطر چې پیاز ځوړند کړي څو چې هغه شنه نشي او خوسا نشي. نو پیاز موږ داسې محلي نسلونه لرو چې د بیروني نسلونو په نسبت ډېر مقاوم دي، ډېر وخت ساتل کېدای شي. او د کیمیاوي موادو د استفاده په برخه کې موږ کیمیاوي مواد څو ډوله لرو د څو اهدافو دپاره استفاده کي. په پیازو کې په افغانستان کې چې ډېر استفاده کي د ګیای ارزه د کنټرول دپاره، د ارزه بوټو د کنټرول دپاره اوس د پیازو په مزرعو کې ډېر کیمیاوي مواد استفاده کي، او دا لوی اړتیا ده د دې په خاطر چې د پیاز نبات نسبت نور هغه ارزه بوټي چې په مزرعه کې شنه کیږي د هغې په نسبت پیاز ضعیف دي، او اکثره وخت که چیرې په سم ډول یې خشوا ونه شي هغه پیاز لاندې کیږي او پیاز کلچه نشي تولیدولی. او د پیازو خوای یا خشاوه دا یو لویه ستونزه ده چې اوس خلک ورته مخامخ دي. د کیمیاوي موادو استفاده په دې برخه کې یوه اړتیا ده او خلک مجبور دي چې دا کار وکړي، اگر چې په هغه شکل چې په لاس باندې خوای کی یا خشاوه کی په هغې شکل کې موثر نه دي، خو بیا هم تر یو حده کمک کړلی شي د بزګرانو ته. بله استفاده د پیازو د شنه کېدلو د مخنیوي په خاطر ځینې مرکبونه دي لکه مالیک هایدروزاید چې په افغانستان کې استفاده دومره ډېره نه ده، او په نوره نړۍ کې دا د پیازو د شنه کېدو د مخنیوي دپاره استفاده کیږي. هغه هم ډېر بهترین مواد دي او هغه کېدای شي چې په ساتنه کې ډېر کمک وکړه. او حتی موږ ځینې تجربې په کابل پوهنتون کې لرو چې په کوم پیازو باندې چې مالیک هایدروزاید استفاده شوي دي هغه حتی د ثور څه میاشتې پورې هم شنه شوي نه دي. حتی په بعضې حالاتو کې د هغوی پیاز کاملا د منځه تللی دی یا خوشین شوی نه دی. نو په بعضې وختونو کې د کیمیاوي موادو استفاده ګټوره ده، اگر چې ارګانیک یا عضوی زراعت خواته که ولاړ شو ډېر ګټور دی د صحت د نظره.
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. ډېر کم وخت لرو، دا یوه وروستۍ پوښتنه به له استاد سعید څخه وکړم. د دې لپاره چې د جون 18مه دشتو د کرنیزو ځمکو د بدلیدو د مخنیوي لپاره یوه ورځ نومول شوې ده او د وچکالۍ، نو د پیازو په اړه راته وایست چې پیاز ډېرو اوبو ته ضرورت لري که کمو اوبو ته، که لنډ راته وایست. بله بله صاحب، او داسې لنډ وایست چې پیاز نسبت نورو سبزیجاتو ته کم اوبه غواړي که ډېرې.
سروان صاحب دا خو پاڼې شنې دي، دا خو زیات اوبو ته ضرورت لري، دا سفیري شرط دي، دا څومره نو دا خو اوبه ذخیره کوي، اوبو ته اړتیا لري، زیات اړتیا لري د نورو نباتاتو په نسبت باندې. دا په اول وخت کې چې کاري بیا چې دا غوټه تکمیلېږي تر هغه وخته پورې دې ته باید بې فخره کې اوبو ته کم ضرورت لري، خو په اول کې دا ډېرو اوبو ته ضرورت لري.
او یو بله پوښتنه دا خو بس پوه شوم چې ډېرو اوبو ته ضرورت لري، څنګه به پوهېږو چې پیاز مو رسېدلې دي؟ ځکه چې پیاز خو د خاورو لاندې وي.
خاورو لاندې نه وي اکثره د پیاز، یو خو معلومېږي ښکاره معلومېږي، یو خو دا پخپله دا وخت لري، هر نبات خپل وخت لري چې دغه واتر څونه وخت
دا نبات نمو کوي دا نبات وده کوي او څومره وخت بیا دغه کوي نو هغه موږ ته معلومیږي. یو دا ځمکې په سر باندې ده بوټه چې څومره ځمکې په سر باندې واچوي کومه ډېره خاوره نرمه وي نو موږ ته معلومیږي چې
ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت اوسئ استاد مسعود سعید همدارس، پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او پوهان ګل احمد ظاهریان چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
ما تاوا ما ಜೀರಕ್ಕೆ ಅಂಥ